تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. صالح محمد صالح د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
نن په کابل کې د سام په دویمه او اصلي غونډه کې د افغانستان لپاره د 15 کلن اقتصادي پلان، امنیتي او سیاسي مسایلو خبري کیږي. جمهوری ریاست وایي چې ولس مشرقنی به نن مبشین دغه غونډه په خپل پرانستن کې وینا پرانیزي. د کندوز چارواکي وایي په دشترچی ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله دوه ملکیان وژل سوي دي. چارواکي وایي چې دغه هوان وسلوالو طالبانو توغولی و. بلخو د افغانستان دفاع وزارت وایي په میدان وردګ ولایت کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د دغو پیښو په اړه وسلوالو طالبانو کومه تبصره نه ده کړې. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران یو پلاوی به راتلونکې اونۍ اوکراین ته ورسي او د هغې اوکراینی الوتکې د تاوان پر مسلې به خبرې وکړي چې د جنوري پر اتمه په تهران کې وویشتل سوه. پاګه پیښه کې یو څلور شپږ ویا کسان مړ شوي وو. د بشري حقوقو څارونکو او چارواکي وایي د مظاهره چانو او د عراق د امنیتي ځواکونو ترمنځ په تازه اخوډب کې د حکومت دوه مخالف اعتراض کوونکي په بغداد کې وژل شوي او یو شت نور ټپیان شوي دي. او په استرالیا کې د 2019 او 2020 میلادي کلونو پر مهال د ځنګلونو اور لګیدنې د نږدې 3 میلیارد ژویو د مړ کېدو یا هم بې ځای کېدو سبب شوي دي. د هغه راپور له مخې چې نن سیشن بخپور سودا په معاصر تاریخ کې د ځنګلونو تر ټولو سختي اور لګیدنې بلل شوي دي.
لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شئ دغه خبرونه تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د ازادي رادیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې اوس دویمه نیمایي پیلېږي. په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه تاسو ته خبرو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
د لوی او مهربان الله په نامه د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله مند ایم روغ جوړ خوشاله را مو وسه او نن ورځ ما هم تر دې دمه خطیره کړی وی. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوریدونکو یاست او هر چی چی است روغ او جوړ وسه. په دې خبرونه کې نن په تور زیړی باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو پیږی وام د اسات میاشتې د تور زیړی نړیواله ورځ ده. خو دا چې دغه خبرونه د یک شنبه په ورځ نشریږي هغه هم په ژوندۍ بڼه، نو دغه موضوع د نن ورځې لپاره موږ ټاکلی ده. که چیرې تاسو هم پوښتنې لرئ یا هم نظر لرئ په دغه موضوع باندې کولی سئ را سره په اړیکه شئ. د اړیکې شمیرې مو دی 0999 40 15 40 او 0992 225 55. او په دغه برخه کې به هم د موږ سره ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق چې دوی هم د داخلي متخصص خاصستی را سره به ملتیا وکړي. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو بخیر. بخیر اغلی خبرونه ته. بلې ډاکټر صاحب
سلام
سلامونه. ډاکټر صاحب شفیق بخیر اغلی خبرونه ته. او د هم راته وایست چې تور زیړی یا هم زردی سیا چې په دری کې ورته وایي د دې تاریخ چې په اړه کچېرې خبرې وکړي چې څه ډول ناروغي ده، د لومړي ځل د پاره په کوم هیواد کې دغه ناروغي را پیدا سوه؟
پیله د چټول ورو جوړ شيږي او د کورونا د پاندېمی نه زمونږ اکثر هیوادوال په خیر سره راوتي وتیږي او الله پاک دې وکړي چې بیا دغه پاندېمی دوه ټیکر نشي. د هپاتایټس بي په اکلا تاسو ذکر وکړه، دا واقعا د سیا او ناروغي ده چې په ټوله دنیا کې د دې واقعیت موجود دي. او همدارنګه په افغانستان کې هم د دې ناروغي واقعیت ده. د ناروغي ته په انګلیسي ژبه کې سایلنت کیلر وایي، یا خاموش وژن کې ناروغي. یو ناروغي ده چې انسان د دې ناروغي په لخت کېدلو سره ډیر زیات تر نه متوجه کیږي او د وخت په تیریدلو سره د ناروغ په وجود کې ورو ورو اعراض او علائم د دې ناروغي را څرګندېږي او بل اخر خبره ده چې یو وخت کې معلومیږي واضح کیږي چې د ناروغي په اکل چې هغه ډیر ناوخته وي. نو ځکه ورته خاموش وژن کې ناروغي ویل کیږي.
بله
د دې ناروغي په اړه دا هم ویل کیږي چې کچېره شل کسه په دې ناروغي باندې مصاب وي نو یو کس شاید په دې پوه شي په دې شل کسو کې چې په دې ناروغي باندې مصاب دی ځکه ډېر خاموشه سیر او اعراض علائم لري. اساس کې دا ناروغي د جیګر ناروغي ده، یعنی د جیګر التهابي ناروغي ده چې د هپاتایټس بي په نامه باندې یادیږي. وایرس یې یعنی هغه عامل چې دا ناروغي منځته راوړي هغه د هپاتایټس بي په نوم باندې یادیږي. او دا یوازې هپاتایټس بي وایرس نه ده چې دا ناروغي د جګر التهاب منځته راوړي، بلکې یو تعداد نور وایرسونه هم شته چې هغه د جګر التهاب منځته راوړي. چاره وایره هپاتایټس اے وایرس ده، بی ده، سی ده، ډی او ای. او فکر کوم زمونږ د نن ورځې موضوع همدغه هپاتایټس بی یا سور جوړی چې موږ عام اصطلاح کې ورته وایو په همدې باندې تمرکز وکړو. نو دا داسې یو ناروغي ده چې په دې کې د جګر حجرات التهابي کیږي. د انسان جګر چې ډېر یو مهم عضو ده د وجود او د حیاتي عضو کې شامل ده. د انسان په وجود کې ځینې عضو دي چې هغه ته حیاتي اعضا ویلی شو چې هغه کې یو جګر ده. نو کچېره جګر نه وچیږي د انسان په وجود کې نو انسان نشي کولای خپل ژوند وکړي. نو په دې خاطر کله چې جګر په دې ناروغي باندې مصاب شي نو د انسان یو حیاتي عضو مصاب ده په حقیقت کې، او د دې د وجې نه انسان ته ډېر مشکلات پیدا کېدلی شي. په هغه باندې کېدی چې په تفصیل سره خبره وکړو، زه غواړم دلته مختصرا دا هم ذکر کړم چې د جګر وظیفه څه ده او کله چې د جګر وظیفه مختل شي نو څه راته کېدلی شي. اصلا د انسان وجود کې جګر په بطن کې موقعیت لري او د بطن په پورتنۍ قسمه کې ښي طرف ده. دا یو داسې غړی دی چې تقریبا د 10 سانتي متر په شاوخوا طول لري، او د دې وظیفه دا ده چې د انسان د وجود په داخل کې چې کوم تعاملات سرته رسیږي، کوم غذایي مواد چې هضم او جذب کیږي، نو هضم یې اخر همدلته کیږي، ځینې دوایان همدلته هضم کیږي، او د هغې البته میتابولیزم کیږي، استقلاب یې صورت سرته رسیږي، او د هغې په نتیجه کې دغه غذایي مواد چې موږ خورو یا ځینې دوایان خوړل کیږي، هغه کوم زهري مواد چې تولیدیږي یا په وجود کې د ځینې کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې چې کوم زهري مواد تولیدیږي، د هغې اطراح د جیګر وظیفه ده. د کیسې صفران له طبیقه اطراح کوي د غایته موادو سره، او مواد د انسان وجود نه داخل خارجیږي. نو کله چې د دې ناروغۍ په سیر کې جیګر خپل دغه نورمال وظیفوي حالت ته لاس ورکړي، بیا نو انسان د رات مشکلاتو سره مخ کېدلی شي. دا مختصره فیزیولوژي و اناتومي پاکم تاسو مختصره معلومات.
بله ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې اوسئ. اوس به دوستانو ته هم وخت ورکو تر څو چې د اوریدونکو شمېر البته اړیکه هم را واخلو. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې هم د اوس اړیکه ونیسئ. د اړیکه شمېرې د 0999 شل 15 څلوېښت او 0922 255 په دې شمېرو باندې را سره اړیکه شئ که چېرې پوښتنې لرئ. خپلې پوښتنې هم له موږ سره شریک. ډاکټر صاحب، پوښتنه دا ده چې کوم عوامل د تور زیړی لامل کیږي د یو چا په وجود کې؟
یعنی تور زیړی څنګه منځ راځي؟
بله بله بله،
تور زیړی لکه څنګه چې ما وویل دا هپاتایټس بي عامل دی، او دا وایرس انسان ته د مختلفو لارو نه انتقال کوي. په هغه کې تر ټولو عمده لاره د انتقال د وینې ده. یعنی په دې معنی کچیر یو انسان په دې ناروغي باندې اخته وي، یعنی ولري دا غي انسان وینه چې د روغ انسان وینه سره په تماس کې راشي، نو دا ناروغي د دې ناروغ نه روغ انسان ته انتقالېږي. معمولا د انتقال لارې د وینې انتقال دی. اکثره وختونه کې کله شفاخانو کې روغتونونو کې د انسان نه بل انسان ته وینه ورکول
کیږي.
نو کچیر هغه کس چې وینه ورکوي هغه په دې ناروغي مصاب وي، د دې ډېر قوي احتمال دی چې د هغې نه دا روغ انسان ته د مینې دماغ نه دا مرض انتقال شي. بله، د انتقال لاره یې زمونږ د غاښونو د ډاکترانو له طریقه زه به اول خپل دغه صحیح بخش ته وکړم چې دې کې اکثره دا واقعیت موږ وینو، موږ هېوادوال ورته متوجه اوسېږي. د غاښونو د ډاکترانو د وسایلو د نه تعقیم د وجې نه د دې ډېر احتمال شته چې دا ناروغي انتقال شي د یو انسان نه بل انسان ته.
بله،
یو ناروغ ډاکټر ته ځي، هغه یې هپاتایټس بي ولري، او ډاکټر په هماغه وسایلو چې د دې ناروغ تداوي کوي چارې کوي په غاښ کې، په هماغه وسایلو صحیح تعقیم نه شي بل ناروغ سره جراحي کار وکړي په غاښ کې، نو د انتقال لاره ډېر امکان لري چې امکان یې ډېر زیات دی ناروغي هغه روغ انسان ته انتقال شي. نو زموږ هېوادوال باید په دې کې ډېره توجه وکړي. د غاښونو حفظ الصحه د غاښونو طبابت ډیر مهم بخته د طبابت دی او زمونږ هیوادوال کله چې د غاښونو ډاکټرانو ته ځي اول باید ځان په دې مطمئن کړي چې هلته ډاکټر ټول صحه مراعت کوي او که نه او همدارنګه د ډاکټرانو د غاښونو دا مسؤلیت جوړیږي چې په دې هکله جدي پاملرنه وکړي د صحیح تعقیم کې خپل وسایل او همدارنګه کداسیویتی یو بار مصرف وسایلونه استفاده وشي نو دا به ډیره کوي.
بله.
بل د انتقال لارې د جنسي مقاربت لارې ده چې د دې لارې نه هم انتقالېدلی شي کثیر ناروغ یو طرف مریض وي بل طرف سره جنسي مقاربت لارې نه ناروغي انتقالېدلی. څنګه هغه مور چې هغه د پټایټس د ناروغي باندې مصاب وي دا غی لاره نه دا غی کوم شوم چې ته ولود کیږي دا غی تمام د د دې د مینه د نارو رینج سره د لیسی افغانستان کې ټول د انتقال لارې همدردی د نارو هي څنګه د هپاتایټس ای او ای په حاصله چې امام ولې د هپاتایټس ای او ای دا وایرسونه دي چې دا اکثره د خوراکي موادو د لارې نه انتقالېږي د یو انسان او بد سکلو پاکی نیوی یا خواړه چې هغه خوري صحیح پاکونه مندل شي نو د دې امکان څه چې هغه وایرس په دې فړو کې یا دې وبو کې وي او دا
بله خو ډاکټر صاحب یو څوک باید څنګه پوه شي چې زه تور زیړی لرم او په تور زیړی باندې اخته شوی یم؟ فکر کوم د ډاکټر صاحب اړیکه پرې شوانو تر بیا چې ورسره اړیکه نسو او تاسو هم کولای سئ د موږ سره په خبرونه کې اړیکه ونیسئ. د اړیکې شمیرې د 0995 او 0225. تاسو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونې اوریدونکي است او کولای سئ چې په دې خبرونه کې د موږ سره اړیکه ونیسئ او په تور زیړی باندې خبرې کوو، ځکه چې د سه شنبې ورځ یا هم وام دی اسد د تور زیړی نړیواله ورځ هم ده او په دغه موضوع باندې به هم موږ بس وکړو چې تور زیړی څنګه یو د یو شخص نه بل شخص ته انتقالیږي. چې ډاکټر صاحب په دغه موضوع باندې خبرې وکړي او لا هم خبرې روانې دي، خو ور به شو به هم ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب غږ ما اوري؟ بله. ما یو پوښتنه درلوده ډاکټر صاحب، هغه دا چې څنګه یو شخص باید پوه شي چې زه په تور زیړی باندې اخته شوی یم؟
او دا ډیره مهمه پوښتنه ده. لکه څنګه چې مخکې ما وویلې، دا ناروغي خفیف تر لري، خاموش تر لري او اکثره ناروغان په دې ناروغي باندې اخته وي خو ځان ته متوجه نه
وي.
نو ناروغان معمولا کله چې په دې ناروغي باندې اخته کیږي، دا ناروغ چې کله د میکروب چې کله وجود ته داخليږي، د یوې میاشتې نه تر څلورو میاشتو پورې کېدای شي هیڅ اراز او علائم په وجود کې ونه لیدل شي. حالات شو چې تر دوه هفتو پورې اراز علائم نه لیدل کېږي. د دوه هفتو نه وروسته د انسان په وجود کې د ناروغۍ نښې نشانې څرګندېږي. نښې نشانې عبارت دي د خستګۍ نه، د ناروغ به ستړی وي او خسته به وي، وجود به ضعیفه وي، دلبدي استفراقات به لري، د ګیټې درد به لري. البته د ګیټې د پاسنۍ قسمت ښي طرف چېرته چې ځیګر موقعیت لري دغه قسمت به درد کوي. همدارنګه په سترګو کې به زیړی لیدل کېږي او په پیشرفته حالاتو کې د جلد هم زیړیږي او د دژو متیاز رنګ هم تور رقم زیړ تاریک رنګ غوره کوي او دغه عمده اراده لري. همدارنګه سبب لري او د مفاصلو دردونه د ناروغ په وجود کې لیدل کېږي. اراده علائم همدغه دي. نو کله چې دا ناروغ دا اراده علائم په وجود کې لیدل کېږي، خله چې ناروغ د تر زره پرتر تمرکز وکړي او البته خپل زیړی مربوط کوم معاینات چې لازم دي د ډاکټر په مشوره باندې هغه وکړي تر څو ناروغي تشخیص.
ډاکټر صاحب، تور زیړی د مرګ سبب هم کېدای شي؟
بالکل بالکل، د تور زیړی کچیر په وخت تشخیص نشي نو د مرګ سبب کېدای شي. موږ داسې مثالونه ډیر لرو چې دا ناروغي د مرګ د منځ ته راتللو سبب شوې ده. کله داسې کېږي چې په کور کې یو غړی دا ناروغي ولري او دا نور غړي ناروغۍ نه لري، خو د هغې سره په ارتباط کې او په تماس کې دا ناروغۍ د کور ټولو غړو ته انتقالېږي. یو د انتقال لارې بله دا هم ده، که چېرې د ناروغ چې د ناروغۍ باندې اخته دی هغه اوبه څښي او په همغه ګیلاس کې بل ناروغ وبو اس کی کچیر دی ناروغ چه ناروغ دے مشکل لري وایرس وجود کې خلک یې زخم وي نو دا خلک یې زخم بلاره نه میکروب کلاس انتقالیږي او کدا وبو بل انسان وبو اس کی داغه خلک یې زخم وي نو دا چې داغه داغه هم دا ناروغ انتقال شي نو موږ د څه لیدل دي چې په کور کې یو کس مصاب وي داغه نه ټول کور دا ناروغ ورته انتقال شي دی او په دې کور کې دا څوک کس چې اول مصاب شوی هغه بیا وفات کیږي دا پسې بل وفات کیږي دا چې د مرګ سبب کېدلی شي نه یوازې د مرګ سبب کیږي بلکې د ځینو خطرناکو اختلاطاتو باعث هم کېدلی شي لکه د جیګر عدم کفایه جیګر د انسان حیاتي غړی دی کله چې دا په عدم کفایه باندې مواد شي یعنی خپل فعالیت د لاسه ورکړي نو دا د مرګ سبب کېدلی شي عمدہ چې په افغانستان کې موږ واقعیت لرو او ډېر لرو هغه د جیګر سرطان دی متاسفانه دا ناروغي که چېرې پرمختللي حالت ته ورشي او په وخت تشخیص نه شي او تداوي نه شي نو د جیګر د سرطان سبب کېږي چې هغه بیا په خپل نوبت سره ناروغ د مرګ سره مواجه کولی شي خصوصا د افغانستان قاعدو کې چې موږ دلته د سرطان د تداوي خاص مراکز لا تر اوسه هم په اخته شکل قاعد وي نه لرو نو بیا دا ناروغ د مرګ سره مواجه کېدلی شي بالکل تاسو پوښتنه د اخیسته د مرګ سبب هم کېدلی شي او ډېر ناوړه او خطرناک اختلاطات هم منځ ته راوړلی شي لکه څنګه چې مو وویل
ډیر مننه ډاکټر صاحب شاولی معروفی د عام روغتیا وزارت د ساري ناروغیو ریاست رئیس چې دا چې په دې اړه دوی څه وایي د دوی نه به هم پوښتنه راوخلو او ډاکټر صاحب د تاسو هم ډیره زیاته مننه چې تر دې د معمول مکسره په خبرونه کې ونده واخیسته مننه ډاکټر صاحب معروفی سلامونه وخت بخیر بخیر اغلی خبرونی ته
زه خپل سلامونه او نیکیلی په خپل نوبت سره تاسو او ټولو گرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم
زه په سر کې ډیره زیاته بخنه غواړم چې تاسو ډیر زیات په لاین کې پاتې شوي په سر کې به یو پوښتنه د تور زیړی په اړه زه د تاسو نه مطرح کړم چې د تور زیړی نړیوال ورځ د اسد میاشتې په اومه ده چې موږ دغه ورځ نن راوخسته ځکه چې دغه پروګرام لایف دی او په هغه ورځ باندې بیا نشو کولای چې خبري ولرو د عام روغتیا وزارت د تور زیړی په اړه کومې لاسته راوړنې لري
بسم الله الرحمن الرحیم اول بیا هم د وزارت ستامي د ستراتیژي مطابق د نړیوال روغتیاي سازمان د ستراتیژي سره په ګډه سره د غوسره په همغږي سره جوړ شوی د زموږ هدف تا دی چې څنګه کول سو وقایه وکړو څنګه کنټرول وکړو او څنګه عامه پوهاوی لوړ کړو ولې په وقایه کې زموږ خو تاسو ته معلومه ده چې موږ زیات عام ډول باندې چې زیات هیپاتایټ په افغانستان یا په نړۍ کې بی او سی زیات دی چې بی خپل واکسین لري او سی چې دی هغه واکسین نه لري هغه درملنه لري ولی موږ د هیپاتایټس بی واکسین چې دی د ماشومانو کې چې د معافیت کتلوي ملي پروګرام دی د غو یو برخه ده چې د ټول افغانستان کې دا تطبیقیږي یعنی دا خوشبختي ده چې موږ په ټول افغانستان کې د هیپاتایټس بی واکسین په ټول افغانستان کې تطبیقو او په غټار کې چې دی هغه هم اکثر اوقات کې چې کم کسان چې توان ولري هغه دغه واکسین تطبیقوي او راځو په دوم بس کې چې هیپاتایټس سی دی د دې لپاره چې دغه واکسین نه لري نو د دې لپاره موږ لکه څنګه چې د ساري ناروغیو د کنټرول ستراتیژي ده د هغه مطابق موږ کوشش کوو چې وقایه مخته بوزو په نړۍ کې واقعیت راځي د هغه کنټرول وکړو په افغانستان کې موږ په حدود کې د درې نیم سو زره ټیسټونه یا ازموینې تر سره کړې دي چې هغه د بی لپاره درې نیم سو زره او د سیل افارم درینیم سو زره په حدود کې موږ ازموینې تر سره کړې دي چې په حدود کې د تقریبا د 3.5 زره شاوخوا د هیپاتایټس بی معاینات مثبت راغلي دي او د هیپاتایټس سیل افارم په حدود کې د 3 زره چې 2300 دین کلی ډول وایي چې 3 زره واقعات په درینیم سو زره کې مثبت راغلی دی.
یعنی او دغه په څونه موده کده
موږ کوشش کړی دی چې مخکمو ول چې څنګه کولای شو د دې کنټرول کو یو خو وقایه ده. په وقایه کې موږ اګاهي عمل وړو څنګه کولای شو کور په کور د میډیا لاري د متنفیزونو لاري او پاینی حال کې د بین السکتوري وزارتونو لاري د دې د اګاهي عامه یا د عامه پوهاوي لپاره د خلکو عامه پوهاوی لوړ کو چې هغه د ممبر لاري که د میډیا لاري وي که د نورو برخو لاري څخه ولی په څنګ کې موږ د تداوی په بخش کې یا د معایناتو په بخش موږ وپوښ د دې ناروغي هغه بارډن یا هغه ستونزه په کوم حالت کې ده. نو په همدې خاطر موږ معاینات کړي دي چې په هغه کې موږ په مختلفو ولایتونو کې تقریبا دولس ولایتونو کې موږ وی سی ټي سنټرونه لرو چې یعنی په رضاکارانه ډول سره خلک دې ته حاضر سي چې معاینات ورکړي. هلته موږ اول وار کونسلنګ ورته کوو او کوشش مو کړی دی تقریبا په 115 حوزوي روغتونونو کې مو د مور او ماشوم د انتقال په خاطر باندې چې ناروغي انتقال کیږي په دې 15 ولایتونو کې چې هغه مختلف ولایتونه دي لکه غزنی دی، پرا د خوست، پکتیا ده او کابل دی. هلته مې د مور او ماشوم په نامه خدماتو کې هم دغه معاینات شامل کړي دي او کوشش مو کړی دی چې دغه معاینات ترسره شي. هلته په رضاکارانه ډول خلک دې ته حاضر شي و دوی ته موږ باج معلومات ورکو او کوشش مو کړی دی چې آیسي مواد چې هغه معلوماتي دي، تعلیمي دي او مفاهیمي لاري مختلف مواد موږ هر کال چاپو چې د دې موادو لاري مختلف سکتورونو ته استو چې د کمیونټي یا د ټولنې څخه شروع بیا ته په های لیول باندې چې موږ ته سیاسیون دي یا مختلف قشرونه دي یا علماي کرام دي د غوسره دغه ایسي مواد ویشو پونتونونو ته ویشو مختلف سکتورونو ته او کوشش مکړی دي چې د ایچ ټي وی لپاره یا د هپاتایټس سی لپاره مو تداوی شو کړی دي. دا پازل د لاده د خدای په پازل سره د لومړی ځل دی چې موږ په شپږ ولایتونو کې دا کار شو کړی دي لکه کابل، خوست، هرات، بلخ، ننګرهار او کندهار کې مو تقریبا په حدود کې 191 ناروغان چې دی هغه ريجستر کړی دي. اول خو معاینات تکمیل شوی چې مثبت او دغه څخه ورسته د دې لپاره موږ تداوی او درملنه شو کړی ده چې دا زموږ لپاره یو خوشبختی خبر دی چې د اول ځل لپاره په افغانستان کې دا کار ترسره کیږي. ولی موږ په مختلفو برخو کې چې د ستراتیژي دي کارونه کوو. دا اوسم چې چونکه تبشتم د جولای باندې موږ کوشش کوو چې د مختلفو طریقو څخه اول یو کمپاین کوو چونکه کرونا ده، د کرونا لارې څخه موږ خلک نس کولای چې یو ځای غټو غونډو ته راوبلو. نو همدا ښه خبره دا ده چې موږ هغه ځایونه چې زموږ دي په ټولنه کې زیات هپاتایټس دغونه منشأ اخلي له یو څخه بل ته انتقال کیږي هغه سلمانیان دي یا موږ ته بار بار ورته وایي یا ویښتان چې جوړیږي هغه کسانو په نیال کې هغه آرایش صحیح چې دي چې ښځینه برخه کې زیات اکثره اوقات ویښتان جوړوي. نو دغو لپاره هم ستونزه دا ده چې کله کله د پل څخه یا د چړې څخه د ستنې هر هغه شی چې هغه د وینې یا د وینې د مایاتو د بدن د مایات د یو انسان څخه بل انسان سره په تماس کې شي نو هغه د کسان اخته کیږي. نو دا کمپاین شروع کوو هلته به موږ کوشش کوو چې هغه غیر معیاري یا غیر صحیح سلوکونو ته تغیر ورکړو او کوشش وکړو چې هر کس باید چاړه یو ځل استعمال شي یا کوم وسایل چې استعمالیږي دغو لپاره باید ډیټول استعمال کړي یا نور ایسي مواد ورکو. دا به شروع کیږي په کابل په غټ غټ ښارونو کې او په اینیل کوشش کوو چې د جناب وزیر صاحب سیاتیامي پیغام د ټولو روغتیایي مراکزو ته ورسو چې هلته بعضې لارښوونې په هغه کې په نظر کې نیول شوي دي. دا کار کوو.
بله ډاکټر صاحب، وخت مو کم دی، یو څو پوښتنې که چېرې تاسو نه
پوښتو سره لالارې خلکو ته زموږ پیامونه ورسوو.
بله ډاکټر صاحب، پوښتنه دا دی چې آیا د تور زیړي واکسین شته دی او که نه؟ چې تاسو مخکې دې ته اشاره درلوده.
زه بخښنه کوم چې خپه نه زی، دغه تور جړی دا موضوع زما په نظر ز صحیح نه بولم، دغه تور جړی موضوع چونکی د پخوا څخه راځي سبه ده چې هپاتایټس ته د تور جړی نور کوي، ولې موږ له نظر څخه دغه صحیح د طبي لنګا څخه دغه صحیح استعمال نه ده، ولې پر صورت باندې چې موږ ورته وایو چې دغه د لومړی تاثیر پرې نه او زیګر کوي او روسلا څخه په هادو مزمن شکل سره رامنځته کیږي او کله کله سبب د سرطان ورته وایي یا کینسر یا د فیبروز سبب ګرځي.
بله، یعنی واکسین ورته تر اوسه جوړ شوی نه دی.
کومه ماده ټول چې هپاتایټس بی لپاره موږ واکسین لرو په ټوله نړۍ کې، ولی د هپاتایټس سی لپاره چې دغه درملنه لري 15% د درملنه چې جوړ کی، ولی په خوا د دې درملنه د هپاتایټس سی په نړۍ په ساده باندې ډیر سخت قیمت یو، یعنی د ډایمنډ په نامه هم یاداوځ د دې درملنه د ډایمنډ
یا
د هغه مشتي الماس تر توښته الماس لري د یو ګرام الماس لري د دې قیمت رامنځته کړي، ولی اوس په نړیواله سطح باندې چونکی د دې لپاره غشتنه زیاته ده او اکثره بعضي هیوادونه د دې لپاره سره مرسته کوي، نو په دې خاطر بعضي کمپنیانې وتوانېدلې چې د دې درملو قیمتونه چې په خوا ډیر سخت ګرانو د غریبانو وس نه پرېږدي، اوس د دې قیمتونه راکښته شوی دي، یعنی هغه ادم دا دی چې د هپاتایټس سی لپاره موږ درملنه لرو او د هپاتایټس بی لپاره واکسین لرو.
ډیر ښه. او بل پوښتنه مې دا ده چې تقریبا تر دې دمه، یعنی په 1990 کال کې څونه کسان په تور زیړی باندې اخته شوي دي او بیرته روغ شوي دي؟
ما مخکې وویل چې موږ
په موږ بلې تاسو په ټوله کې راته وایست،
ما په ټوله
د افغانستان په ټولو ولایتو کې، البته
په ټولو ولایت کې ما درته وویل چې تقریبا په حدود کې تر دې دمه پرې چې کوم موږ معاینات تخصیوي دي 4500 موز هپاتایټس بی مثبت سوی دی، او 2000 شپږ کې سونه چې دی هغه هپاتایټس سی دی، ولې د دې زیات اندازه چې د موز زیات واقعات رامنځته کیږي هغه هغه کسان چې دستنی یا پیچکاری لاري مواد مخدر زرقی په دې کې د دې پیسه دی زیات د کوم سروې مشکړې ده، او پاینال کې هغه کسان چې په محابسو کې دي یا هغه کسان چې غیر مسؤون جنسي اړیکې لري د هغو کوم د دې ستا، او خصوصا کوم کسان چې د چړې یا د ستنې یا د مشترکو ستنو پیچکاریو یا نور وسایلو څخه استفاده کوي، خصوصا سلمانیان دي، نور کسان دي، د دې لاره د دې امکانات ډېر زیات دي، نو موږ کوشش کوو چې په هغه برخو کې چې هغه ډېر عمده دي یا هغه نفوس چې زیات غیر مسؤون دی، نو کوشش وکړی دی چې په هغه کې مداخله وکړو، یا خصوصا د مور څخه چې انتقال کیږي.
ډېره زیاته مننه جناب رئیس، دا چې تاسو ګرانو دوستانو یا هم اوریدونکو ته معلومات ورکړل، ډېره مننه ده تاسو نه.
تاسو نه یو نړۍ مننه کوم چې د ساري ناروغیو ریاست ته مو بلنه ورکړل.
ډېره مننه.
اشتراک وکړي د عام روغتیا وزارت نمائندگی.
ډېره زیاته مننه ده تاسو نه. دوستانو د تاسو هم ډېره زیاته مننه کوم چې تر دې د معمول مکسر مالتیا وکړه. موضوع و د روغتیا د ژوند شتمنۍ په پروګرام کې تور زیړی چې وام تاریخ دی، یعنی د سیشن به پورز نړیواله ورځ ده، په دغه موضوع باندې مو خبره ترې درلوده. هیله ده چې تاسو هم خبرونه اوریدلې وي او تر دې د معمول تعقیب کړی وي چې ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق د داخلي ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب شاولی معروفی د عام روغتیا وزارت د ساري ناروغیو ریاست رئیس د مکسره وو. د تاسو نه هم ډیره زیاته مننه چې په پروګرام کې مو له مکسره اړیکه ونیولا او خپلې پوښتنې مو له مکسره شریک کړې. نو تر بیا او بلې خبرونه تاسو بلو یو سپیشلی الله سپارم، خبرونه هم د موږ همکارانو نه واوري. د خدای پمن.
په واسیمه کې په کوم امکان تاسو سره مو احمد راتلایشي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خستي نسونه مو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
د غاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غصپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.